آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی جلال آباد تللی و چې هغو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړي چې خپل خپلوان یې د ځان مرګ په حمله کې وژل سوي وه. طالبانو په افغانستان کې د خپلو جګړو ډولونه بدل کړي دي او د ایران بار وړونکي کښتۍ چې شاید په یمن کې به یې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې د هغه هیواد څخه وتلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1400 کال د سور د میشتې څلرمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میشتې څلیرویشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې جمهور رئیس باراک اوباما د دوو برمته سوو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافعي سردار یې تاسو ته اورو. جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځان مرګ برید کې د وژل سوو او زخمي سوو کسانو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو دپاره جلال آباد ته تللی و. جمهور رئیس اشرف غنی چې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او یو لوړ هیئت ورسره ملګری و، په جلال آباد کې د هغو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړه چې غړي یې د تېرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځان مرګ برید کې وژل سوي و. جمهور رئیس غنی وویل اوس د جګړې بڼه بدله سوې ده او مخالفین چې له افغانستانه د امنیتي قواو سره د مخامخ جګړې زور نه لري نو پر ملکي افغانانو بریدونه کوي. ښاغلی غنی وویل هغه څوک چې ماشومان، ښځې او بېګناه انسانان وژني پوه دي سي چې په دې ډول حملو د افغانستان دولت ماتولی نسي. که مېړنې وي نو زموږ له امنیتي ځواکونو سره دې مخامخ سي. د افغانستان جمهور رئیس دې ووژني، زما سر له وطنه قربان دی. د تیرې شنبې په ورځ د جلال آباد د ښار د مخابراتو په چوک کې د کابل بانک مخې ته په یوه ځانمرګ برید کې د یو شمېر نظامیانو په شمول 10 تنه ووژل سول او لږ تر لږه 125 کسه ټپیان سول. همداشان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل چې د سولې د راوستو دپاره به تر خپلې وسې هڅه وکړي. د ملي یووالي د حکومت مشران په داسې حال کې د ننګرهار د ولایت د امنیتي حالاتو د څېړلو خبرې کوي چې طالبانو ویلي دي د جمعې په ورځ په افغانستان کې د عزم په نامه پسرلنې عملیات پیل کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو ډولونه بدل شوي دي. طالبان د افغانستان د هر پولیس د وژلو په سر 3000 افغانۍ انعام ورکوي. دا خبره یوې نیول سوي جنایتکاري ډلې افغاني چارواکو ته د خپلو اعترافاتو په ترڅ کې کړې ده. کارپوهان په دې باور لري چې په افغانستان کې جګړو بیلې بیلې لارې او اړخونه پیدا کړي او د سیمې هیوادونه تر اوسه هم کوشش کوي چې دا جګړه دوام پیدا کړي. د هرات ولایت امنیه قومندان مجید روزی د امریکا ژغ آشنا رادیو د ری خبرونې ته ویل دي چې یوه شپږ کسیزه ډله یې نیولې ده چې د طالبانو په ملاتړ یې پولیسان تښتول. هغه داسې وویل
اعتراف کردن ګروپ مخالف کې بنامه واجی وزیر بوده اینا تلیفون ها تنویل می شده تا به خاطر کشتن سربازای ما، افسرای ما در داخل شهر هرات و اینا تحت تعقیبی ما بود بالاخره دستگیر شد و پنجه قانون سپرده شد.
شاغلی روزی ویل چی د غیردلی به پخوا هم د پولیس صاحب منصبان تښتول او هغوی به وژل. د هرات په ولایت کې پخوا هم د خلکو تښتولو او د خاصو اهدافو د پاره د چارواکو وژلو او د طالبانو فعالیتونو دوام درلود، مګر د پولیسانو د وژلو د پاره د جنایتکارو ډلو استخدامول سابقه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د اردو یو چارواکي پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د ایران باروړونکو کښتۍ چې شاید حوثي شیعه یاغیانو ته به په جنگ ځپلې یمن کې وسلې رسولې د هغې واڅخه وتلې دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی دا یوه ګټوره نښه بللې ده، مګر هغه وویل چې پنټاګان به دغه کښتۍ په دقت او احتیاط سره څاري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې هغه داسې شواهد لري چې څرګندوي چې ایران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته وسلې تهیه کړې دي. پنټاګان د یمن اوبو ته څو جنګي کښتۍ استولې دي چې د دې تضمین وکړي چې د خلیج د کښتیو مهمې لارې خلاصې پاتې وي. د امریکا د اردو چارواکي له دې څخه انکار کوي چې د امریکا جنګي کښتۍ د دې دپاره سیمې ته استول سوي دي چې ایراني کښتۍ راوګرځوي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو پرون د پنځشنبې په ورځ د عدن جنوبي بندر ته نږدې د یاغیانو په ځایونو باندې بمباري وکړې. سعودیان په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې دوی هوایي حملې رسمان بندوي، خو دا حملې به بیرته په داسې حال کې پیل کړي چې ضرورت ورته پیدا سي.
د اروپا اتحاد مشران په هغه پلان باندې کار کوي چې د غلوی وچې د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د بحران مخه ونیسي، او غواړي په افریقا کې د قاچاقبرانو د کښتیو د تباه کولو لپاره نظامي اقدامات وکړي چې مهاجرین د مدیترانې په سمندرګي کې د خطرناکو سفرونو څخه وژغوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا اعلان د پنځشنبې په ورځ د مشرانو د عالي جرګې څخه وروسته وکړ، او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل چې دی به د ملګرو ملتونو لخوا د داسې پریکړې کولو هلې ځلې وکړي چې اروپایي اتحاد ته واک اختیار ورکړي چې هغه کښتۍ تباه کړي چې قاچاقبران یې استعمالوي، او په هغو کې د شمالي افریقا څخه په زرګونو مهاجر اروپا ته رسوي.
د امریکا د سنا مجلس لاري تالنج پنځه میاشتې وروسته له هغه چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا د لوی څارندوالۍ په توګه نومول سوې د دې مقام دپاره منظور کړې ده. لینچ لومړی تورپوستې میرمن ده چې د دې هیواد د قانون تطبیقولو دغه لوړ مقام اشغالوي، او د ایریک هولډر په ځای باندې چې هغه هم لومړنی افریقایي امریکایي دی راځي. لینچ د یوې فوقالعاده دا څارنوالی په توګه شهرت ترلاسه کړی دی، مګر ډیر جمهوري غوښتونکي د هغې سره له دې کبله مخالف دي چې هغې د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس اوباما د اجرایوي فرمان طرفداري کړې ده. هغه د دروسته لویر په مقابل کې د شپږ پنځو سناتورانو لخوا تایید سوې ده. د سنا مجلس باید د جمهور رئیس لخوا ټول نوماندان تایید کړي.
د امریکا د دفاع وزارت روسیې د یو چارواکي هغه تبصره د خنداوړ او تبلیغاتي وبلله، او هغه یې رد کړ چې ویلي دي امریکایي عسکر په ختیځ یوکراین کې په هغه سیمه کې چې شخړې او جګړې روانې دي د یوکراین عسکر روزي. د پنټاګان نتاک ډګروال سټیف وارن پرون د پنځشنبې په ورځ د روسیې د دې خبرې جواب ووایه، او ویل چې دا خبره هر څه چې وي بې اعتباره ده، او دا د روسیې د لوړې کچې د تبلیغاتو یو بل مثال دی.
د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA په پخوانی رئیس ډیوډ پیټریاس باندې لدې کبله د $100,000 جریمه او د 2 کالو تعلیقي بند سزا راختلې ده چې خپلې یوې خدمې ته یې هغه وخت پټ او سری اطلاعات ورکړي و چې هغې د ده د سوانح په کتاب باندې کار کاوه. د شپېته کلن پیټریاس یو وخت د عراق او افغانستان د جګړو په وخت کې د امریکا په پوځ کې تر ټولو لوړ پوړی جنرال و، او وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د CIA رئیس وټاکل سو. هغه یو کال د CIA رئیس و، او په 2012 کال کې استعفا وکړه. د هغه نوم او شهرت د 2.5 کال مخکې هغه وخت خراب سو چې د هغې ښځې سره چې د ده سوانح لیکله او پاولا برادویل نومېده د یو لړ روابطو په درلودلو رسوا سو. هغه د ده په باره کې د ستاینې وړ یو کتاب په لیکلو اخته وه. دغه کتاب 3 کاله پخوا مخکې له دې چې دا روابط رسوا سي خپور سوی دی. پیټریاس 2 میاشتې مخکې په خپل دې جرم اعتراف وکړ چې د خپل واک او صلاحیت خلاف یې پټ او سري مواد رااستلي او افشا کړي وه. څارنوالانو ویلي دي چې کله چې برادویل په خپل کتاب باندې کار کاوه، پیټریاس هغې ته 8 لولې کاغذونه چې ټول یې سري اسناد وه ورکړل. هغه دا اسناد د هغه وخت را په دې خوا د ځان سره ساتلي و چې په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي قومندان په توګه دنده ترسره کوله. په دې اسنادو کې د پټو او مخفي کارکوونکو نومونه، د ائتلافي قواوو د جګړې ستراتیژي، او د جمهور رئیس باراک اوباما او د ملي امنیتي شورا د غړو سره د پیټریاس د محاورو یاداشتونه شامل وه. څارنوالانو وویل چې پیټریاس چې د امریکا په پوځ کې څه د پاسه 40 کاله سابقه درلوده، د تحقیقاتو په وخت په اول سر کې مفتشانو ته درواغ ویلی و چې د برادویل ته پټ او سری مواد نه دی ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت. پرون په اندونزیا کې د آسیا او افریقا کانفرنس پای ته ورسید، او په هغه کې د اقتصادي او سیاسي همکاریو د زیاتولو څخه علاوه د فلسطین د خاورې د آزادولو غوښتنه هم سوې ده. د امریکا ژه خبریال براین پایدن د جاکارتا څخه په دې باب رپورټ رالېږلی دی.
د اندونیزیا جمهور رئیس د دغه کانفرنس په پای کې د یوې اعلامیې د اعلان نه وروسته ویلي چې دا به د جنوب ملکونو ته په نړۍ کې د زیات نفوذ د پیدا کولو فرصتونه برابر کاندي. هغه وایي:
Oleh sebab itu, suara dan keputusan kita tidak dapat diabaikan oleh siapapun.
د انډونیزیا جمهور رئیس وایي چې زموږ په آواز او زموږ په فیصلو هیڅوک هم سترګې نشي پټولی، او په دې کانفرنس کې موږ په دې موافقه کړې چې د باندوک هغو پرېکړو ته به له سره قوت ورکړو چې اصلي هدف یې د جنوب په ملکونو کې آبادي، یووالی او ثبات دی. په انډونیزیا کې د آسیا او افریقا د کانفرنس تنظیم کوونکي وایي چې د دې اراده لري چې په 1955 کال کې د باندوک د کانفرنس په اساس د روبا انکشاف ملکونو ترمنځ یو نوی ائتلاف جوړ کړي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ د روبا انکشاف ملکونو 130 مشرانو برخه اخیستې وه. د غټولو د سړې جنگ د وخت په قدرتونو او استعمار انتقادونه کړي وو. د جاګارتا په دغه کانفرنس کې د 21 دولتونو مشرانو او د 30 د زیاتو ملکونو استادو ګډون کړی وو. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکو ویلي دي چې نن سبا نړیوال ترورزم او غیر متوازن اقتصاد د نړۍ ستر مشکل دی. د دغه کانفرنس په پای کې په یوې اعلامیې کې د روبا انکشاف ملکونو ترمنځ د مستقیم تجارت دروازولو غوښتنه هم شوې ده. د چین استازو په دغه کانفرنس کې د دې وعده کړې چې ګمرکي تعرفې به کمې کړي او انکشافي مرستې او سرمایه ګذاري به زیاته کړي. د انډونیزیا جمهور رئیس وایي چې انډونیزیا د چین سره 2 اړخیزې موافقې هم لاسلیک کړي دي. هغه وایي:
Saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara umum dalam setiap pertemuan kita.
هغه په 15 اړخیزو غونډو کې ګډون کړی دی او په هرې غونډې کې حقیقي او پخې موافقې شوې دي. د مثال په ډول د چین سره په دې موافقه شوې چې د دواړو ملکونو د تجارت اندازه به 150 میلیارد ډالر ته رسي، او د چین سره د جاګارتانه تر باندوک پورې د تیز رفتار ریل ګاډي د جوړولو موافقه هم شوې ده. د دغه کانفرنس په پای کې په دویم اعلامیه کې د یو مستقل فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه شوې، او هم پکې د دغه شان دولت سره د زیاتو مرستو وعده شوې ده. او هم انډونیزیا د دې موافقه کړې چې د سویډن سره به یو ځای په اداري چارو کې د فلسطینیانو په روزنه کې مرسته وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوري دي. اوس په مکړې زموږ د خبرونې دی رپورټ. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا ننګرهار ته تللی و، او هلته د کابل بانک په پیښه کې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر په وخت جلال آباد کې د شوي برید قربانیانو ته تسلیت وړاندې کړه او د وژل شوو کسانو فاتحه وکړه. دغه برید د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د کابل بانک مخې ته شوی و چې پکې د یو شمېر نظامیانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي او تر 125 نور ټپیان وو. د ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د ولسمشر سلاحکار دین محمد ارسلاو یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي ملګري وو. افغان ولسمشر لومړی په شاهي ماڼۍ کې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته تسلیت ووایه. دا وژل شوو او ټپیانو کورنیو له ولسمشر وغوښتل چې تر هر څه وړاندې دي د امنیت او سولې په راوستو کې هڅې وکړي. وروسته ولسمشر او اجرایه رئیس له نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره د کرزي حال ته ورغلل او لسګونه قومي مشرانو چارواکو وکیلانو علماو او ځوانانو ته خبرې وکړې. ښاغلی غني د ننګرهار له پیښې سره په تړاو خبرې وکړې او ویویل په افغانستان کې د جګړې بڼې تغییر کړی دی.
که میړانې دي موږ امنیتي قواوو سره مخامخ سي، دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملې کوي په ورځې باندې. راسئ د افغانستان ولسمشر وزنی سر مې د وطن نه قربان. اما ایموک کوچنیانو باندې حمله هدف څه ده؟ چې د افغان زړه مات کړي.
نوموړی د افغانستان په نامنیو کې بهرنیان ښکیل ګڼي او وایي غواړي د هیواد خلک په ویره کې واچوي. ښاغلی غني وایي د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ترې شخصي غوښتنې نه لرلې او ټینګار یې دا و چې نور څه نه غواړي خو یوازینی ارمان یې سوله ده. غنی خپل سرې وسلې ګرځول هم یوه له هغه ستونزو وګڼله چې ناامني جوړولی شي. په دغه غونډه کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل د سولې په راوستو کې به تر خپلې وسې هڅې وکړي. نوموړي د کابل بانک په پیښه کې د وژل شوو کورنیو لپاره د دعا لاسونه لپکړه او وویل دغسې بریدګر د افغان ولس او سیلې نه شي ماتولی. هغه وایي د ننګرهار په تړاو د امنیتي حالاتو ارزول پیل کړي او زر ده چې د روانو ناامنیو زیلې ولټي.
د امنیتي وضعیت بررسی چې نن سهار په مجلس کې په امنیتی مجلس کې شروع شوی ده او ماپیشین او مازیګر هم ور باندې بحث کوو چې هغه اصلي مشکل چې موږ او تاسو ورسره مخامخ یو چې دا د امنیت نشتون دی هغه ته سمې لارې چارې پیدا شي.
افغان ولسمشر تر غرمې وروسته د نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا له دینی علماو قومي مشرانو او ځوانانو سره ځانګړې ناستې وکړې او له دوی یې په دغه سیمه کې شته ستونزې واورېدلې. په دغه ناستو کې د ننګرهار په کچه ناامني، اداري فساد او د ځمکو غصب هغه لویې ننګونې وې چې خلکو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره شریکې کړې. دوی ویل ننګرهار ته دې نوی والي وټاکل شي او اداره کې شته پر فساد ککړ خلک دې له دندو لرې شي. د ملي یووالي حکومت تر جوړېدا وروسته دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډه یوه ولایت ته سفر کوي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ټولنډ خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځان مرګ برید کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره جلال آباد تللی و. په افغانستان کې د طالبانو د جګړو ډولونه بدل سوي دي. د امریکا ته اردو یو چارواکي پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې د ایران باروړونکي کښتۍ چې شاید حوثي شیعه یاغیانو ته به یې په جنګ ځپلي یمن کې وسلې رسولې د هغې هیواد څخه وتلي دي. د اروپایي اتحاد مشران په هغه پلان باندې کار کوي چې د دغې لویې وچې د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د بحران مخه ونیسي. د امریکا د سنا مجلس لری تالنچ 15 میاشتې وروسته له هغه چې د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د لوی څارندوالۍ په توګه نومول سوې د دې مقام دپاره منظور کړې ده. د امریکا د دفاع د وزارت د روسیې د یوه چارواکي هغه تبصره د خندا وړ او تبلیغاتي وبلله او هغه یې رد کړه چې ویلي د امریکایي عسکر په ختیځ یوکراین کې په هغه سیمه کې چې شخړې او جګړې روانې دي د یوکراین عسکر روزي. او د امریکا د مرکزي استخباراتو CIA په پخواني رئیس ډیوید پیټریاس باندې له دې کبله د 100,000 ډالرو جریمې او د 2 کالو تعلیقي بند سزا راختلې ده چې خپلې یوې خدمې ته یې هغه وخت پټ او سري اطلاعات ورکړي و چې هغې د ده د سوانح په کتاب باندې کار کاوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی رپورټه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان او د پاکستان د سرحد په اردو کې د القاعده په یوې اډه کې د تروریزم په ضد د امریکایي قواوو د عملیاتو په وخت د 2 برمتسوو کسانو د وژل کېدلو له کبله ډېره زیاته بخښنه غوښتې ده. د امریکا ژغ خبریاله ارو پاندی په دې باب رپورټ راکوي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په خپل مختصر او د احساساتو ډک پیغام کې ویلي چې د هغه درد درک سم نشي لګولی چې د امریکایي وارن وینسون او د اطالوی لو پورتو کورنۍ اور نه تردیږي. هغه وویل چې زه فقط دومره ویلی شم چې
از پرزیدنت اینڈ از کمانډر ان چیف آی ټیک فول ریسپانسیبلټی فور
د امریکا د جمهور رئیس او د امریکا د فوز اعلی قمندان په توګه زه د تروریزم ضد د امریکا د ټولو عملیاتو مسؤلیت په غاړه لرم چې په دې کې هغه عملیات هم شامل دي چې په نتیجه کې وارن او لپورتو ژوند هم مونږه د لاسه ورک. زه په دغه پیښه سخت غمجن یم او د امریکا د دولت په نمایندګۍ زه د وژل شوو کسانو د کورنیو نه بخښنه غواړم. امریکایی وارن وینسټون چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ سره په پاکستان کې کار کوو په کال 2012 کې نامعلومو وسلوالو کسانو د لاهور ښار کې برمته کړ. د څلور کاله بند نه پس په داسې وخت کې ووژلی شو چې کله د کال 2015 د جنوري په میاشت کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغانستان او پاکستان په پوله د القاعده په یو پټ ځای باندې حمله وکړه او هلته بندي وارن وینسټون هم ووژل شو. جمهور رئیس اوباما د عملیاتو په اړه وایي چې
وی بلیوډ دټ دیس واز ان القاعده کمپاوند دټ نو سیویلینز ور پرزنت.
موږ په دې باور وو چې دغه پټ ځای د القاعده په واک کې او عادي ملکی کسان بدلته نه وي او دغه تروریستانو د ژوند نیولو امکان هم نه. موږ دا هم باور لرو چې د عملیاتو کې ډیر خطرناک د القاعده غړي وژل شوي، خو په یو خبره چې موږ نو په هغه دا و چې متاسفانه القاعده وارن وینسټون او لپورتو د ځان سره د غلطه ساتلی. جمهور رئیس اوباما وایي چې هر کله چې دی د وارن وینسټون او لپورتو د مرګونو د سبب نه خبر شو نو امر یې ورکړ چې دغو عملیاتو په اړه تفصیلات باید عام ولس ته وړاندې شي. جمهور رئیس اوباما په دې نظر هم دی چې د برمته شوو کسانو کورنۍ باید د حقیقت نه خبرې شي. نو ورسره دا امر هم کړی چې باید د پیښې په اړه پوره پلټنې وشي او آینده کې د داسې غمجنو پیښو تکرار ونه شي. جمهور رئیس اوباما په دې اړه زیاته کړې چې سهوې د انسان نه کیږي او کله کله ډېرې خونړۍ سهوې هم وشي، خو یو خبره چې موږ امریکایان د نورو قومونو په کې توپیر لرو او موږ په کې ځانګړتیا هم لرو، هغه دا ده چې موږ هر وخت چې یوه نیمګړتیا ولرو او یوه سهوه وکړو هغه منو او د خپلو سهوو نه درس اخلو. جمهور رئیس اوباما د ښاغلي وارن وینسټون او لپورتو د هغو خیریه کارونو هم ستاینه کړې ده چې دوی دواړو په پاکستان کې ترسره کړو. جمهور رئیس اوباما زیاته کړې چې د دواړو کسانو خدمتونه به د نړۍ د هغو خلکو لپاره هم د لارې مشال وګرځي چې هر ځای کې چې مشکلات ویني ځانونه ورسوي او د انسانیت خدمت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي بندر د جوړولو د پروژو د پاره د 46 میلیارډ ډالرو یو 50 موافقه لاسلیک شوې ده. خلیل خان د بلوچستان د صوبې د اسمبلی د غړي او د پښتونخوا د ملي عوامید او وبخشي د ملي عوامي ګوند د یو مشر نصر الله زیری سره په دې موضوع خبرې کړې دي.
اول کدارت کوس چې پروند تاسو په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد د گاوادر کاشغر د اقتصادي ګودر یا د اقتصادي کوریډور په اړه وړاندې کړ، د دې قرارداد ضرورت ولې پیښ ته تاسو ته؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت او چین ترمنځ لډیر مودې راځي د گوادر څخه بیا تر کاشغره پوری دا کوریډور یا دا ګودر یا دا لار لوی لار جوړیږي. په دې حواله باندې اول دا شی وو چې دا د گوادر څخه به روډ راتلی خوزدار، د خوزدار سبق لات بیا به کوټی بیا جوب بیر اسماعیل خان بیا به د خیبر پښتونخوا سبق داتلی تر کاشغره پوری. بیا د دې د پاره صنعتي زون، انډستریال زون زونونه به جوړېدل، په لوی لوی شهرو کې به کارخانه جوړېدلې، ریلوی لاین به جوړېږي، د دې د پاره به انرژي پاور پلانټس به لګېږي په مختلفو ځایو کې. دا تقریبا د 46 ارب ډالر منصوبه ده. نو د دې لپاره دا چې اوس چې کوم حکومت پاکستان یا د اسلام آباد حکومت دغه لار دغه روټ چې په دغه لار چې ما تاسو بیان کړی د دې په ځای دغه روټ اوس بدلی د پنجاب خواتې بیاي، نو د دې لپاره موږ دغه تحریک التوا دا قرارداد یو مخکې موږ وړاندې کوي هغه پاسوي دي، اوس مې دوباره وړاندې کړی دی چې په هغه کې لا اوس باس روان دی، سبا بیا د اسمبلی اجلاس دی، په دې باندې به سبا بیا مختلف ممبران هم په دې تحریک التوا په دې باندې به باس کوي، یو نتیجې ته به رسیږي.
بل طرف ته چې بیا د پاکستان خپل صدر اعظم نواز شریف نن خبرې کړې دي چې وایي دا تر اوسه اوازې دي، دغه لاره تر اوسه نه ده بدله شوې، د پلاننګ وزیر هم دا خبره کوي او دی وایي چې نواز شریف په راتلونکو څو ورځو کې په دغه سړک باندې وایي خپل سفر وکړي، ځینې خلک نور الزامونه هم لګوي چې وایي په دې کې کېدلی شي د بار ملکونو لاس وي چې دغه پروژه چې د چین سره مردونه غټه پروژه و لاسلیک کړه دغه متنازع کی، دا خبره تر کومه حده رښتیا ده؟
ګوره موږ خو غواړو چې دا پروژه جوړه شي او دغه په دې کې چاینا غواړي چې دغه لار نږدې هم ده، کم از کم زر کیلومتر دا لار نږدې ده، او هغه غواړي چې د مغربي خواته نه د مشرقي خواته لکه د لاهور چې دی هغه هندوستان ته نږدې دی، نو هغه چاینا خو د هندوستان سره تجارت کول نه غواړي، چاینا که تجارت کوي کوریډور جوړوي یا په مابین کې لارې کوي نو افغانستان ته به لارې جوړیږي، دا وستی ایشیا چې کوم ملکونه دي هغه ته بلار جوړیږي، نو دغه لارې چې دا په بلوچستان بیا د جنوبی پښتونخوا بیا خیبر پښتونخوا دغه لارې هم چاینا ته واره خو دي دانش دی لارم دا، نو که وزیر اعظم دا وایي چې دا لا ته اوسه موږ نه د فیصله کړې، دا خوشه خبره ده که موږ دا کولم کړی چې دی به وفاقي وزیر احسان اقبال به کوټه ته راتلی، دغه روټ به اعلانوي، لیکن هغه لا تر اوسه نه دی راغلی، اوس بیا وایي چې د شپږم مئی باندې به دی کوټه ته راځي، نو وګورو که دغه فیصله دوی واپس بیرته اخلي، دا ښه خبره ده، موږ د دې حمایت کوو، او که دا سوي چې دا لاره بدلوي د دې مطلب دا دی چې دا د چاینا او د پنجاب ترمنځ معاهده ده، دا د پاکستان او د چاینا ترمنځ معاهده نه ده، ولی که د پاکستان د ریاست وي نو په کاري په دې کې پښتون بلو سندی چې د دې ملک اوسېدونکي دي، پښتون د دې ملک ای لویه حصه ده، د پښتنو په پاکستان کې 1.5 لک سکوایر کیلومتر مځکه ده، پښتون دې ملک ته وسایل ورکړي دي، وبه ورکړي دي، معدنیات ورکړي دي، دا زموږ حق دی، او زموږ علاقې مسلسل پسمانده پاتې شوي دي، زموږ خواته روزګار نشته، زموږ خواته صنعتي ښارونه نشته، نو که دغه کار دوی کوي وزیر اعظم راځي چې دا روټ دوی وایي ستا په وینا یا د دوی د کم چې دا موږ تر اوسه دا روټ نه دی فیصله کړی، اوس یې فیصله کوو، دا ښه خبره ده چې دا پروژه چې ده هم په دغه لار راځي،
د اوسنۍ حکومت دغه لاره بدله کړي، نو د خیبر پښتونخوا بیرته د بلوچستان د سند نور ګوندونه ستاسو انتهایی ګام به څه وي؟
ګوره دا به ډېره مطلب ډېره دغه فیصله به وي، دا به د پښتون خلاف فیصله به وي، دا د بلوچ خلاف ده، دا د سندي خلاف ده، بیا په خاصه توګه اوس تاسو ولګ اندازه وکړي چې شپږ څلوېښت ارب ډالره په دې کې پښتنو د پاره هیڅ هم نشته، یوازې خیبر پښتونخوا ته د 200 میگاواټو بجلیګر یې شی دی، نو دا خو ګوره په شپږ څلوېښت ارب ډالره کې چې ما ته یو ارب نه ملاوي، زه د دې ملک کیسه یې مام پښتون نظر اندازه کوي، نو د دې ملک و دا فیډریشن ته خطره ده، دا بیا ته دې ته د قومونو یو فیډریشن نه سي ویلی، دا به د فیډریشن بنیادونه وشوروي، په کار دی چې د اسلام آباد حکمرانان، د لاهور حکمرانان، مسلم لیگ او داغوی وزیر اعظم دې خبرې ته فکر وکړي چې آیا دغه قومونه د دې ملک حصه ده که نه ده، که یوازې پاکستان مطلب پنجاب، پنجاب مطلب پاکستان، نو بیا به ظاهره خبره ده چې دا قومونه چې که پښتون دی که بلوچ دی که سندی دی که سرایکی دی، نو دا به بیا په دې حواله د دوی بخشینی خپل لارې چارې بټاکي.
ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه کور ولا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.